السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لارو د بندېدو له امله شاوخوا 1500 کانټینره تازه میوه خرابه شوې او دغه راز اوسمهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینر مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر سلو ډالرو لګښت راځي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان وایي په هرات کې ښځینه ناروغانې او د هغوی پایوازانې له برقې یا چادرې پرته روغتونونو ته نه پرېښودل کیږي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي دا تازه محدودیتونه د نومبر له 15مې د هرات د حوزوي روغتون په شمول په صحي مراکزو کې پیل شوي. د ام اس اف په خبره د تعلیم چارواکو د دغه تازه محدودیت په سبب د ناروغانو مراجعه 28% کې کمه شوې. ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو ښځو ویلي دي چې طالب ځواکونو د دغه تازه بندیز د پلي کولو لپاره تاو تریخجن چلند کړی دی، خو طالب چارواکو په زور د برقې اغوستل رد کړي، په داسې حال کې چې ټینګار کوي په ټول افغانستان کې نه یوازې هرات کې ښځې باید حجاب مراعات کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګری فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګری د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګری کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ایزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. او امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسېدلي دي چې له مخې یې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تېره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځو ته ورسېده چې بېسارې اوږده مرخصۍ ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي وو. ټاکل شوې دغه هوکړه څو شېبو کې رایې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته بل تصویب وروسته د ولسمشر ترامپ لاسلیک ته چمتو شي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په هرات کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبان حکومت لخوا د برقې یا چادري اغوستل اجباري شوي دي.
دا ډیره بد اوازه ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړ
کمر به معروف با طالب های استاد باشم چې بخره ندیشته بشی تا میکنه سر مترونه را میتراشه.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د لارو د بندیدو له امله د دوړو هیوادونو سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
دا ډیره بد اوازه ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه وهمت مرکزي اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادروو.
د هوا له سړېدو سره یو شمېر کابل میشتي خلک د سونګ د موادو د بیو د لوړېدو شکایت کوي.
کارونه نشته، ژمی راغله، هوا سړه شو، پیسې نشته چې لرګي واخلو، سبا دکان ته راځي په ماښامه پورې دوه ساعت مزه.
نور رپورټونه او مطالب به هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت د دوړو لورو سوداګر اوسنی وضعیت د دواړو لورو سوداګر سخت اندېښمن کړي او دا چې هر ورځ د زیانونو کچه لوړیږي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو د دغه هېواد چارواکو له قوله ویلي دي چې د لارې د تړل کېدو په لومړیو څلورویشتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو او راوختو او سوداګریز لارې د تیرې اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې چې لا هم تړلې پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونه میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان رسیدلی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لارو د بندېدلو له امله شاوخوا 1500 کانټینر تازه میوه خرابه شوې او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینر مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر 100 ډالره لګښت راځي. نوموړي وویل که څه هم افغان سوداګرو بدیلو لارو ته مخه کړي خو په خبرې پاکستان د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او اسانه لاره ده.
دا ډیره بد اوازه ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزي اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادروو، مګر په هغه اندازه چې موږ پاکستان د لارې نه ارزانه او با سهولت او زر هم ترانزیت کوو هم صادرات هم کول هغه به هغه شانتی نه یو څه وخت به ونیسي، اما بدیلې لارې شته، په هوایي کوریډور هم کار کیږي او په بدیلو لارو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د معلوماتو پر بنسټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځې شاوخوا 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کاوه چې په میاشتنی ډول د سوداګرۍ کچه تر 200 میلیونو ډالرو رسیده، خو اوس مهال هر څه په ټپه ولاړ دي. د دې خونې مسؤلین وایي د لارو بندېدو د غرض د موټر چلوونکو په دې لارو کې له زرګونه کاریګرو هم د کار فرصت اخیسته. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د لارو د تړلو په لومړۍ څلورویشتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالرو زیات زیان اوښته. د نیشن پاکستانی ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي د غرض له منځنۍ اسیا سره د پاکستان هر ډول سوداګري زراکړه ورکړه بند شوې چې له امله هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ورسیږي. په راپور کې راغلي چې په میاشتنی ډول پاکستان له افغانستان سره د 150 میلیونه ډالرو په اندازه واردات او د 80 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات درلودل. په همدې حال کې د دواړو لوریو یو شمېر سوداګر وایي د لارو بندېدو ورته درانه زیانونه اړولي او دا چې پاکستان باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. د تازه میوې او افغان سوداګر اجي محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان تورن کړ چې هر کال د افغانستان د تازه میوې پر مهال په بیلابیلو پلمو لارې تړي چې له عملی افغان سوداګر بڼوال او بزګرانو ته درانه مالی زیانونه اوړي.
80% خساره افغانستان است به خاطر از
اینکه 80 سال نزیان افغان سوداګر تر رسیدلی دی. همدا اوس مو کانګور، انار او منی ټولې په کور پاتې شوی. دوی هر کال همدا سی کوي او موږ ته زیانونه رسوي. موږ د خپل تازه میوې لپاره بل بازار نه لرو. یو هندستان دی، هغه لاري هم بند دي.
هیڅ چیز نه مېسو، حالا موسمش نیست.
د کرخه بلې غالي ته د خیبر پختونخوا او سوداګر حاجی صدیق افریدی ازادي راډیو ته وویل
د دینه خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو، زمونږ گاډي وسم ولاړو، دغل تا غمونږ بیرته تا کړل ځکه چې هیڅ لار نه و. نو په دې باندې ډیر غټ نقصان رسیدلې ده، خاص کرکې د تیزی تاجر ته او د اغیزی تاجر ته دوه کاروباري صنعتونو ته ډیر غټ نقصان ورسیدلې. ذاتی زمونږ خپل 50-60 لک روپۍ تاوان په دې یو میاشت کې وشو چې دا گیټ بند ده. نو دا سیاست باید په دې شکل و دروازې ونه تړل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو راوختو او سوداګري زلارې د 3 اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سخت نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې. له دې نښتو یو ورځ مخکې پاکستاني جټ الوتکو په کابل او پکتیکا کې هوایي حملې کړې وې چې له امله د طالبانو حکومت د کرښې په اوږدو کې په پاکستاني پوستو بریدونه وکړل او دواړو لوریو یو بل ته د درنو زیانونو د اوختو ادعاوې هم وکړې. که څه هم د دواړو لوریو د حکومتونو استازي لږ تر لږه 3 ځله د لانجو هواری او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالت عادي شوی نه دی. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې اوس مهال یوازې له پاکستانه د تلونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې دي، خو هیڅ ډول سوداګریزي راکړې ورکړې او له افغانستانه تلونکو کسانو ته له کرښې بلې غاړې ته د تېرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په رسمي ډول وویل چې دوی ته تر هر څه وړاندې د خپلو خلکو امنیت مهم دی او د غلارې به تر هغه وخته تړلې وي تر څو له طالبانو سره یوې هوکړې ته نه وي رسیدلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د اکتوبر په 1 مله پاکستانی ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې ویلیو د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرۍ هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې لامل یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي نجونې او میرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پرې برقه یا چادري اغوستل اجباري شوي دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم په بشپړ ډول اسلامي حجاب مراعاتوي، خو وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو د دغه ولایت ښځو او نجونو ته امر کړی دی چې روغتونونو، دولتي ادارو او حتی له کوره بهر له برقې پرته ولاړې نشي. ځینې ان په دې لړ کې د تاوتریخوالي ادعاوې هم کوي، خو د طالبانو حکومت بیا یوازې د برقې جبري کول رد کړي، خو ټینګار کړی دی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې د ښځې حجاب مراعات کړي. یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
کمره به معروف و طالب استاد باشم چې بخره ندیشته بشی تا میکنه سر مترونه را میتراشه.
ده هرات ولایت اوسیدون که 53 کلنه میرمن ده چه ویله تیری ویونه پا زنگل توگه دو ورزو راهی سه خزی و انجونه ده برقی یا چادری جبریکی دو سرمختی. ده میرمن چه ده موضوع ده حساسیت لاملای نگوختل راپور که اینو خبورسی آزادی رادیو تایو ویل.
ده خود ما امروز صبح رفتم یک چادر بخره به 12 افغانی خریدم، چون سر مرز ایران و طرف ایران میرم سر هر چوک پایینا کمره به معروف.
زن نخبله لارم یو برقمی پا 200 افغانی واخیسته. زکه ایران تروانه ایم او مرز که ده امر بالمعروف کسان ولاری چی برقه و نلاری نخکته کبیدی او د موتر چلون کی سر هم خریی. رختون تا ریاستون تا هیچ چر تخزی لبرقی پرات نبریگ دی. بیرون دکاندار، خلق و خونزه و او طول زیونو کی ویلی چی خزی لبرقی پرات مبریگ دی. ده حالت مکخزو تا دیر سخت دی. دستی یو چچی یو انسان کلا نوی آغوستی او اوست پده حالاتو کی لمرکم بدتره دی.
پده ولایت که به انجلی چی دی هم نگوختل راپور که نمخ پرسی ازادی رادیو تایو ویل چی ده طالبانو ده پریکری ده سخت و ننگوانو سرمخ کردی دی.
بای مدت چند روز کمیشه اینا زیاد همی فشار میارم سر زنا که باید شما بغره بکشین.
دوی بر خزو دیر فشار راوستی چی برقی واغنده. حتی داده هرات بازار که چی خزی خرید تزی دوی ولار دی خزو توایی چی زش همداوست برقه واخلا او واغنده. زما مور چی حجابی هم کری و ارتوائیلی چی یا باید برقی واغنده یا هیچ نور لکور مراوزه. دازه مونگ لپاره دیر سخت شوه.
د هرات ولایت یوه 53 کلنه اوسیدونکې ښځه بیا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د برقې د جبري کولو له پریکړې وروسته نه یوازې په ټول ولایت کې بلکې په خبره یې حتی د دې ولایت روغتونونو او دولتي ادارو کې هغو ښځو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي چې برقه ونه لري. دا ادعا کوي چې دا او یو شمېر نورې ښځې حتی له دې امله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو د لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي.
شش روز همه قدر میشه که زیاد قویدات بی اندازه سر مردم آوردن. دانش پاخانه استاده هم نکسر میمانند که داخل شو بیدونه.
دا پیدش بگرزی دا برقی لعمله پر خلقو سخت فشار نروستی. طالبان در رختون مخیط ولاروی چه لبرقی پرتا نتوک پریدی چه رووزی او در رختون تا ننوزی. حتی در رختون پرسونل تیویری چه کورنیو تا موسنگ وی چه برقی در تراوری بیا تاسی ووزی. تو خزیه چه مخت ودریگی یو حلکیگی یورتا تاوتریخ جنی خبری کوی. نو پرخزو دیر تاوتریخ ولی کوی. زخبلا پیادروی تطللی وم. سره لدې چې بشپړ حجاب می کړی و ما ته یې ویل بل زل دی لا برقی پراته ونوینو. ویلې چې تا ازان سره بیایو او کورنۍ او خوندې هم زندانی کو.
کته هم د هرات ولایت لپاره د طالبان د حکومت چارواکو او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د ستونزو شکایتونه ویده او پاړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. خو سیف الاسلام خیبر د یک شنبه په ورځ رسنیو ته پیوستولي غږیز پیغام کې دا ادعا رد کړي او ټینګار کړی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې ښځې او نجونې د اسلامي حجاب په رعایت کولو مکلف دي. دا یادونه ده چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم د یک شنبه په ورځ د نومبر په نهمه په خپله اکسپانه لیکلي چې د نومبر له پنځمې نیټې راهیسې په هرات ولایت کې سیمه ییز محدودیتونه پلي سوي چې له مخې یې ښځینه ناروغانې پایوازانې او روغتیایي کارکوونکي اړ دي چې د هرات د حوزوي روغتون په ګډون روغتیایي مرکزونو ته د ننوتلو لپاره برقه یا چادري واغوندي. ام اس اف د دې سازمان د یوې مدیرې سارا شتو په حواله لیکلي چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیا خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان په خپل دې بیان کې اندېښنه ښودلې چې د دې نویو محدودیتونو له امله په تېرو دوه ورځو کې د هرات ولایت روغتون کې د بیړنیو حالاتو لرونکو ناروغانو داخلېدل 80% کم سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د 1401 کال د ثور په 18مه پیو فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده ښځې باید په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هبت الله ویلي و چې ښځې د عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤل مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تطبیق یې په افغانستان دننه او بهر له خبرګونونو سره مال دی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
راباشو د خځو په ارتباط بل موضوع ته. افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخواني خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزونو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي اند خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیران دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدام وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې 24 کاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کار یې بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم
لغو وقتا مو چه دندی للاس ور کری بده چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی زکا چه خپل مصارف پری پوره کرو. موږ ټولې د خپلو کورنیو سرپرستانې وو. داسې حالت سره مخ یو چې له ویرې خپل ماشوم ته روغتونه نشو بیولی. هر چیرې مې غوښتنه وکړه د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه مې ډاکړل، خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
دا میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکارې 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه یې په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه سارنواله هم ورته وضعیت بیانوي. ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. د هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه من از دست دادم.
رس بلی تموم محدودیتونه دیری که ما دیوی ترن والی پا توگه دی طالبان و پرادک پلدن در للاس آور کرد. پل هم کاران می بیدن دو شول. دیره و بشن شول. دیره و گواهل شول. دیره دی هیواد پری خودو در شول. زی وازی دیو بخشن خبره کن. مگر دل تطولی خزی اونجونی کدندلرون کې وی کنه د طالبانو له دې کړنو زیانمنې شوې دي چې دا ټول په ښکاره ډول بشري جرایم دي.
هڅه موږ راپور کې د مرکز سویو میرمنو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړې چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست میاشتې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه قاضیانو ډېره برخه له افغانستانه وتلې، خو یو شمېر یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اوس ورته ستونزې او شکایتونه مطرح کوي. د بشري حقونو ځینې بنسټونه په افغانستان کې د ګڼو نورو ښځو په ګډون د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ټینګار کوي چې د نورو په نسبت د دوی ژوند د دوی د دندو د حساسیت له امله له هر لوري له ګواښونو سره مخ دی. له دې ډلې د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروک ازادي راډیو ته وویل
د عدالت او قانون سمبول وي اوس په خپل دې بیا عدالتای قربان شوې دي. د بشري حقوقو له نظره دا یو ښکار ظلم او تبعیض دی. هر انسان پسندګر دول شزي حق لري چې په ازادۍ او خوندیتوب سره ژوند او کار وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندیتوب لپاره
که څه هم په افغانستان کې د ټولو خزینه عدلي او قضایي ارګانونو پخوانیو کارکوونکو ټولیز شمیر مشخص نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 خزینه قاضیان چې د دې هېواد د قاضیانو لس سلنه جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځې قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې بې دندو کړي، بلکې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د هوا له سړېدو او د ژمي په رانږدې کېدو سره د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي د سون څوکو په ځانګړي ډول د لرګیو او د ډبرو سکرو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د سږني ژمي لپاره تیاری ونیسي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کابل د اتمی نهی اوسیدونکو مصور چې د پرزو د پلور دکان لري او د اتکسیزي کورنۍ مشري ورلغاره دوايي د اقتصادي ستونزو لامل تر اوسه د جمی لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولې. هغه د دوشنبه په ورځ د نومبر لسمه ازادي راډیو ته وویل چې لې وی خوایسه کال روزګار خراب دی او بل خوا د سون توکو په بایو کې لوړواله راغله.
کارونه نست زمي راغله او ساده شو پیسې نست چلر دی واخلو سبې دکان ته راځو پر مخامه پورې 203 نګټو او یو فروالر تقریبا 2000 پورې او ډېر مشکلات دي. مشکلات نه ډېر دي او عوام د دنیا ورس نورم سره کېږي ميران پاتې شي مسنا لا وره نه دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو محبوبه چې د درې کسیز کورنۍ مشره او معلوله د وای د عید د نشټوالي لامل سره کال په ژمي کې د لرګیو او سکرو د اخیستلو توان نه لري.
مثال چې په بلد اخر ورد 12000 شوه چې ما د غریب سم توان مو نه ویجاست زغال او ازل قیاس بلند ده توان خریدان نه درې توجه دولت مو نه در کې کل روز به روز بلند شده میره. ما خودم شخصا یک مایوب استم کار کرده نمیتونم. هنوز در زمستان است، ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مونده کی رقم اوس سختی بلند است.
د پلازمینی اوسیدونکو وای د دوامدار برېښنا د نه موجودیت لامل دوی اړ دي چې د جمیله پارس کاره او لرګي وو پیری خود سونتو کو د بایو دل وړیدل لامل نشي کولای. د طالبان د حکومت د کابل خاروالۍ ویاند قاری وسیولا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د لرګیو یو شمېر پلورونکي تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو او سکرو بیې لوړې شوې دي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
فعلاً یخر ورچو په بازار به 11000
اوس مهال د پوسلرون کې چړې یو ټن په 12000 افغانۍ پلورل کیږي او له پوسټي کې پرته به د 12000 او 12200 ترمنځ دي. که دولت کونر لګوي ته اجازه ورکړي نو ممکن به یې ان 8000 افغانۍ ته راټیټ شي، ځکه خلک یې د اخیستلو توان نه لري. بیوزلی او بیکاری زیاته ده او د زموږ په کار هم منفی اغیز کړی دی.
نوموړي وویل چې د سالنګ لارې د تړل کېدلو له امله د ډبرو سکرو بیه هم لوړه شوې، ځکه په خبره اوس مهال د شیبر کوتل له لارې انتقالیږي او د اوږد واټن له امله د یو ټن ډبرو سکرو کرایه د 2,000 او 10,000 افغانیو ترمنځ ده. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو میاشت مخکې د څېړۍ لرګیو د یو خروار بیه د 10,000 او 10,500 افغانیو ترمنځ وه. که څه هم د تېر جمهوري حکومت پر مهال او د طالبانو د بیا ځلې واک په لومړیو کې په کابل کې د څېړۍ لرګیو د یو ټن بیه د 8,000 او 10,000 افغانیو ترمنځ وه، خو تېر کال یې بیه 14,000 افغانیو ته ورسېدې، ځکه طالبانو له سویلي او ختیځو ولایتونو څخه د لرګیو په انتقال بندیز ولګوه. ډېر شمېر کورنۍ چې د لرګیو او ډبرو سکرو د اخیستنو توان نه لري د خپلو خونو د ګرمولو لپاره اړ دي چې ربړي کی او لزړو ټایرونو څخه هغه چې ډیر لوګي تولیدوي ګټه واخلي. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام UNDP تازه ویلي لاتیا سلنه ډیر افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې لامل یې د دوی روغتیا، خوندیتوب او چاپیریال ګواښي. دغه پروګرام په نن یک شنبه د نومبر په 9 په خپل ایکسپانه لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپل ورځنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشاک کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ژمی د راتګ سره د سړو پاکله یو بل رپورت هم لرو. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمی په رانږدې کېدو سره لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تیروي. دوی وایي د یخنۍ له امله یې ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتون هم شکایت کوي. یو شمیر دوی وایي کار هم نشته او وزګار دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوه اونیو کې له پاکستان او ایران 1,050,000 افغان افغانستان ته ستانه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ژمی را رسیدل، بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستانه کړل شوي یو شمیر کډوال وایي له دې عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنیدونکو ته په جوړې شوې لنډمهالو کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کمپ کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورت شوې ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند کوو، عوام سره ده، برق هم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې اوبادونه لګېږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي.
د پلازمینه کابل د دې سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوي افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوي وي هغه خلاصې شوي او اوس ټول تازه ستانه شوي کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
وزلمه دا کارونه نسته دا او غربت زیات دا او راشن په حساب هیڅ شی نه دی ورکړي ماجرو ته ټول ماجرونو دغه بدل ده. بس ټلیفون نو کې پر مې مور مې وله کې نور چې نه سره نه چې ور کوي چمانه نوران لیاوا مسله چې کوم راوخ چې دې ته به څه چې ورسره بیا ډاکټرانو ته وخت سره.
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزه چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وخت رسیدو وروسته ډېرې افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکي حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یوه خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری له ستونزې کړیږي.
دلته اوس د خوراکي مشکلات دي، موږ بیخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو، بل ژمی د یخنیا او د دې د پیسو سہولت موږ نه لرو. سار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته ماخام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بیخي نشته دی، موږ بیخي تنګ یو، ډیر زیات تنګ یو ژوند کې.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شویو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعاوې هم کړي، خو ورسره یې په پراخ ډول د کډوالو د راستنېدو راپورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی له لارې 2,120 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو نږدې 10,000 کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمېر نږدې 1,50,000 کسانو ته رسیږي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی طلوع نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي، په دې کډوالو کې لوی شمېر له پاکستان او یو شمېر له ایران او ترکیې ایستل شوي. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستیو څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې، د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د روانې نومبر میاشتې په 1 په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او له دې هېواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. په دې ګډ راپور کې راغلي و چې د 3 اکتوبر له 26 څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، او په همدې موده کې 10,000 ډېر افغانان په هغه هیواد کې توقیف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال له پیله د اپریل تر لومړۍ نیټې له 3,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دا هم ویلي، خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه بې برخې کړي چې ورته اړتیا لري.